السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زنیس اجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې تاسو لپاره یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د چلغوزیو یا د زرغوزیو په اړه دی. په خوست کې له سمو دی راهیسی سلګونه ځوانان ښځې او ماشومان د زرغوزیو د غټو په سندلو بوخت شوي دي. دغه کسان وایي د بیکاری او کمزوري اقتصاد له کبله دا کار کوي او دوی ته په مزدورۍ کې د چلغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي چې دوی ورڅخه په کورونو کې د ژمي په موسم کې د سونګ توکو کار اخلي. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې هر کال شاوخوا 40,000 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وي د لنډ وخت لپاره د زرغوزیو د غوټو په راشو کولو، سنډلو او پیر او پلور کې بوخت وي. په دې اړه زمو همکار نجیب الله الوخیل تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. نجیب الله الوخیل يم او د افغانستان د خوست ولایت څخه د یو بل تفصیلي راپور د چمتو کولو لپاره مو خدمت ته حاضر شویم. د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هیواد د زرغوزیو ډیر حاصلات لري. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زرغوزیو ډیرې ونې پرې شوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دې مهمې وچې میوې ارزښت خلکو ته معلوم شوی او اوس یې ساتنې ته پام ډیر شوی دی چې له کبله د زرغوزیو حاصلات هم په ډیرېدو دي. د زرغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم په دې کاروبار کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. خوست چې د افغانستان په کچه د زرغوزیو اساسي سوداګریز مارکیټ دی، د ټول هیواد د زرغوزیو غوټې دلته راوړل کیږي چې بیا یې د غوټو په ټکولو کې زرګونه کسان چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم وي کار او مزدوري کوي. دوی ته په مزد کې د زرغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي چې بیا یې همدا مزدورکاره طبقه د ژمي په موسم کې په کورونو کې د سونګ توکو په توګه کاروي. موږ دا اوږد او تفصیلي راپور د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې د خلکو کاروبار ته ځانګړی کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
درنو اوریدونکو، د هر کله په شان سک کال بیا هم د خوست د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ ډاګي کې زرګونو کسانو د زنغوزیو د غوټو انبارونه جوړ کړي او په ټکولو یې لګیا دي. دا چې دا څه ډول کاروبار دی او د مزدورکارو غوښتنه یې څه ده، د راپور په پیل کې څو مزدورکارو کسانو ته وغږدو.
نوم مجیب رحمان رحمانی د خوست ولایت مرکز 1200 پملای اوسیدونکو یم. دلته راغلی یم د جلغوزی میدان ته. دلته ډیری خوست میشتې ځوانان او ماشومان خزینه دلته په کار باندې بوخت دي. دلته جلغوزی ټکوي، نو د دوی لپاره د لرګیو او ښه زمینه برابره شوې ده. بل سکل په خوست ولایت کې کوم ګروپونه افغانستان کې د تیر کلو په پرتله د نوړځۍ ډېر ښه حاصلات ورکړي دي. نو موږ د خپل مسؤلینو چارواکو څخه یم، مثلا د سوداګرۍ وزارت څخه موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه کې ډېره قیمتي میوه ده، د نوړځۍ دغې ته باید په نړیوال بازار ته د لیږد زمینه برابره شي تر څو وکولی شي دغه کومه قیمتي میوه چې ده د افغانستان د په نړیوال بازار کې لوړ او پلورل شي تر څو زموږ افغانان او تجاران له دې ګټې څخه برخمن شي.
اوس هم د پکتیکا د گیانی ولسوالۍ اوسیدونکی سلامت خان د زنغوزیو د غوټو د کاروبار په اړه خپل نظر وړاندې کوي.
دلته مې هیڅ روزګار کار نشته، درسم پر ځای په خپله تعلیم لرم، هیڅ وظیفه هیڅ کار نه پیدا کیږي. دلته موږ راغلي یو ورزنا دپاره، د ګټو دپاره، د کار دپاره، دلته پر موږ داسې څنه څنه کور دپاره سامان اخلي، پیسې جوړې کړي، نور داسې کارونه دلته نشته. غوښتنه همدا ده چې موږ ځینې کاروبار نه لرو، څنه لسنینه بل کارونه چې موږ ته پیدا شي، مره که مصروف و ترلیا ګرځول نه څنه څنه چې مصروف وایم موږ د پراسهی وه، نو داسې کار خو نه لرو. دلته د مصروف یو 15 ورځنه مې ده، تقریبا شل یوویشت ورځې مې تېرې کړې. دا 15 ورځې مې تېرې کړې دي، د نورو سره مزدرا کوو. 15 ورځنه مې ده، نور داسې وظیفه کار نشته چې موږ پکې بوخت شو، خو دا مزدرۍ کوو د یو بار سره.
اوس هم یو تن خوسته ځوان محمد نواز اورو چې د زنغوزه یو د غټو د کاروبار په اړه سوایي.
نو موږ دل تر څو د غټو سنو د خپل د پامل د پاره چې مثال د ژمې کې لرګي واسنلرو هیڅوک واسنلري چې مثال لرګای وخلی یا کوم داسې بل مسارې په کې بدغه غټ تر غولي د غټو سنو د گئی زر سو شب داٹم دے گاڑی میں چھٹی ہوئی نو پتا نہیں مک جون رہا ہوتا ہے نو دے کاروبار دے اگر پھاڑا اس معلومات نش تھے سڑائی کاروبار ہو کی آئندہ جوڑا کی بس ادا گئی زر سو شب اس مزے گھر بیا بیر تو واپس تو کرتا ولا خو بس دم رہی چھ لا چھ میاش تے پتیری چھ میاش دے پتیری چھ دا خو دم رہ نہیں ہو شب دم رہی چھ لائن اس تینا مگی داخی دی دی لرگئی ہو یا دی بل شی پیسے دے لرونا چھ مک پیسے لرگی پوکھ لو اور شبا سا دم رہے چلا دوں سات پہ تیر چیز مر گزارا ہو کے والا نہ لاس میں آستے کتوا جو شبا دگا بے روزگاری دی اور کاروبار نشتا شبا دگا کم جو فی الحال کم کور سے دے دا کو شنورا بیا دا لاس میں آستے بیا خدا خدا مالک بیا بیا خدا تھا الا لاروچ خدا بیا سو کی
د زنغوزیو د غټو پس پړلو کې د خلکو د کاروبار په اړه د دې ځانګړي راپور په دې برخه کې د پکتیکا د گیانی اوسیدونکو بختیار خبري اورو.
دا د پر ورغلی چې هر سړی په نستی غریب دی کاروبار روان دی رودري می د خلک راځي بدل دی د می د غټه کړی دی په دا کې د غریبات او تښتې کې خو ولا چې بندیار باندې حالات خراب دی په یز د لیسره ولا کور نه کیږي دا خلک د غون دی د لاس په پنځه دی په خدای قسم دومره درک نه لګیږي چې ټول خلق په نستی بربود دی ژبل شوی دی میګا دا ته نوستی تښتا کی دا دومره کور برکای دا دوه درې میاشتې کیږي چې می چې یوه د کرن وروتلی په دغه کور کې وختای دغه خر لاله یې سپی پاته لګیږي چې څه به پوښی پین زری پکای میشت په کپوت شي نشي به کپوت دا لز میاشتې د دوی په کور نشته د خالي جمعه غونډه وزن کنه باسي د دوی په کور نشته دا د 18 میاشتې د 2 میاشتې کور چې وکړو بس دا ځنې د مخلوقات ستغول نشته لا یا دوی په کور نشته ان دا غته می مصرف شوی په انتظار ورته دا کور کی دا ګراس چې څون دا لارګان داخل ګرا دا کوربار ګرا چې دا نوستي دا د دشنه وختادي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې دا یور په بال کو یا غریب خلک دا غریب خبره دو می کرا تخیره ګرا دا تکیب کلا چې دا کی دا پته خو می نه لګیږي چې بشوی به څه وشي په لار به څه وشي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وختادي دا غټه دا کوي دا غند غټه د مزدورونو سره غولې د چاندي دانه یور بلوي می یعنی دا څه شي په کیچ کا دوله یار جوړ شو خرڅم کړ د زنګوزی غریبا کو وشو خو کنه په وشو دغه ته ونی نه دی.
اوس هم د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو زید الله خان خبري اورو چې هغه د خپل کار او مزدوري پاړه سوایي
میش غشتنه دا شاید چې میشت سر دا غرینا دا زنګوزی ته ون کو می شودا خوښ دې یو لاک 15 15000 او خوښې دي مان دلته یو لاک 1.5 سال خرڅې چدا مشتالش کومات شي دا خبره پر تالر ملکینه تا ورا سیږي چې مشتالش گاټو ډېر نقصان ورته زار قسم کورینا مزيرا خالته په دې شي خال به وز خپل نو سایوا گاټا واټه نسته زره چپلې نه سیږي صدا کاربرینا وتا سی کو څه خال به لاګیا شي دا نقصان کو څه مش کما ته خو سي دلا کما تي کام شري کړای دي پر وسات کو گاټ منو سال ور لاکا دیر سال ور لاکا سل داس خرڅې دله سار خرچې یو لاک دیر سال ور
قبیلا تا چپلائی پیسی خبی دادا حکمات میش پیغام دے راش کو کاروبار بالکل پٹا پا بھی لڑ دائیں یہ کیوں شائن اس تین دا گیتی دی پا دا چک چاہتا تھاونی نہ کو یو سرائی داس نہ دائیں چدر گھاٹا پہ کے کڑی بھی جلتا ہون دائیں پا دا گھاٹا بندی میش داس کی چھو پا دا میش رو کسا دیتا ہو کا وخل خونا تا دا غا مزدیرا چی میش پی رو کی ودا تا میش و کابیلا تا سویر چپلی پی وہ سلوی راش کل پا ٹھا پا بھی لڑ دائیں مخ پلا یواری پا اینو دو گھٹا لی زو اخل خوناتا مانے چوئے رائے چپلائی پی سیخ کو
دا سپیر اولسوالی یوبل اسیدون کے ایدانور هم دا زنغوزه یو دا گوٹو پا کاروبار کے دا خپل مزدوری پاڑا خبری کوی
کاروبار خود دادا جدا گیتو و خواستی وی دا پس اغرینا و خواستی وی دلا اور وردی خستا دلا دا نیسانی شاش خود بای دری چچی دی پر شاش سالویر لکا شل زارا در زارا پاکستانی بنددا شل دل شاش خود رتینا بخی سلو دی پو یو لاک چالویش تو پونزه زارا بنده خرچیشی خواب و پیر بنده پا چیم بنده پا ناغ دانه دی خو شاش لکه پا درائی پیستا دا که کم شوائی دی دا پتا خواستیم بیشتا نلاگی خودا خو غوط سر دوگر تا پتا لگی چی دل چاینا سر کارو بار چنگ دایی پرشش کل پا پر تلا شاش درائی چالویر چنده زیده شوائی دی سیدی اولا غرین هوتر که مات یا حوتا تا پتا غرد بنده ندرکه اولا خوشتا غارو خوال دا پخپل که مات و خوال آغا نرگونده پرش کول په ماتي خوستي غرينه چا غرينه بیا غي خپل کور بنا وخص چا خوستي دي سودګر اته ګټه نه کو تاونه تا کوون حال تاونه کړه
او په پای کې بیا هم د سپیری ولوسوالي یو بل اوسیدونکو ساتار علي خان خپل نظر وړاندې کوي
مش د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مش تا کاروبارینه په دې شي مش غریب خلک هیڅ کاروبار نشته چې مش مزدوري پکې وکړي تو مش قابلیت دونه وقار سپیری سپلای پیسې کوي وندا گیټ تامیر جی کول نسوی چې دا گیټ دا کې چې دا حاصل لاندې تب گاټه واټه پکې وکی چې کابل ته سپیری سپلای په وکی خو شار کول دا گیټ د اسمان نستا رټینا ارزون دی ګورون ځان جی نه خرڅی جی نر کلا ګورون خرڅی دا
درنو اوریدونکو تاسو د خوز اداري کمپلیکس مخې ته د زنګوزي د غوټو د ټکولو په ستر میدانی کې د څو مزدورکارو خبري واوریدي اوس هم په دې ځای کې یو بل سپینګری سره د همدې کاروبار او د دوی د ارتیا او پټړاو یو څه وګدې خبري کوو
ګل ماجید یانه ول صالح
تاسو یوازې د زنګوزي د غوټو په ټکولو یا سپړلو کې کار کوي کله ونه په شکولو کې هم کار کوي
نہ پوچھ کے عمل نہ کہ پو دال و دنا کہ پو ٹکا والے کہ پار سی کے کر کر ولا دان دریا ما میاستو چلارا ما چھ بو گے پدا گیتے بوختائی بو بدر نم کر کو کا گیتے مو غار مو خوستائی و دا خال کے میچ پو میز دریا وسرا لوڑی گا نہ بیا گیتم چھو والے دل وسرا رولی مٹر مر برکڑو دا وطن دا رولی خصم منتقات
د زنګوزي ونی خډیر جګی جګی دی دی غوټی سره ول را شکول کیږي
ولا دا وی دی وی دی لا کنه ورته سی خو دا تا بیا خپل ورو چا وی دا زګوره دا په دا غای شکایې په دا نسی کلاب سر موت کو کلاي دا غاس په وای په دا بای ډیر جګه جګه ونه دی زنه تا خو خطا نه شي بالا
د زنګوزي د ونو ټکول او د غوټو را ټولول ټول څومره وخت نسی
ولا دا دا سلرم میاشتو
میٹر
کے یار بورکوستی دغدوی تاریخ
د زنګوزي د غوټو راټولې دو څور از بعد دلته خوست راوړل کیږي
ولا ډېر سپې پتريږي دا څه شل سپې بوله پتريږي دا دا شي دونه دغدوی تاریخ دا شي دونه غبلینا دی د نربر لته دا دا غیټه دوی ته
دلته مو سیدل څنګه دی شپه خپل کورونه ته ځای
کړه نه نه دلته بونډیږي
دلته خو د وسیدو لازمي اسانتیاوی نشته نو بیا په وسیدل کې تاسو ستونزه نه وي
وګام انده د ګر تا جوړ کو یو تل مر پری دې مز دي ګر مینده لا ته په دغه خماکه وسیږي می
د زنګوزه د غوټو د ټکول په مزدوري کې سوداګر او مالکان تاسو ته څه شي درکوي
ولای سه پر رکړی نه دی خدا غ مزدیرارو کو ریپیرو کو یو شای نه دی سه پر رکړی
د زنګوزه د غوټو سوان څنګه د کوټي ور باندې ګرمي کې نه غری او تنور کې ورڅخه کار اخلي
دا والا داسه ګرمي داسه تر لړګي نه رټیر کو تر تل نه رټیر کو ماړه چای وبو هر څه په توګه دی
د زنګوزه ټکول لپاره سخت کار راغلی کې پروسه کلم راغلی وای څومره کار مو وک
نار کولر سي چې غټه ختم کو ستلوټ شي پر څه ګوزه نه مرته ولا مو پوس کو په ورګین په منطقه کې
فکر نه کوم چې د زنګوزه د غټو ټکول دلته وخت یې راول دا ډیر درون کار دی کګټه لري دا
ولا چې میګو وچ نه کومه ور ویلوړي اجي صاحب کیندا سره غریبون خال کمی شي خصم منطقه ما غریبا دو خدا ولا میګ سخ غریبون
د کوم سیمه خلک ډیر غریبان دي
ولا چې د ګیانه غریبون دي د ورګر ما غریبون دي کوم دوی بدرته وکایم ونده پښته ولا داس خرو په داسه چې تریکای نستا
کچیر د زنګوزې د غوټو د ټکول پر ځای کوم بل داس سپک او خکر د پیدا شي حاضر یې چې په هغه ځای کې کار مزدوري وکړي
یا داس قربو کو چې څنګه کار نه پوي دي چې کار پوي دي په مخ ورته مرسي
د زنګوزې د غوټو د ټکول په وخت خو د مالک سره جنجال نه سي چې یاره
دا نه خو چې واو خر په مخ د سره باندې خو میږي خوري نه
د زنګوزې دلته په داخل کې ولې نه خرڅيږي چې سوداګر به هر تصدروي ډیر دي که قیمته دي چې دلته څوک نشي کارولای
نه ډیر دي ډیر دی ډیر کانچ ډیر نه وای بیا نو څو دلته خرڅه دا
لبونه څخه د زنګوزې د غوټو پر شکول دلته خوسته پر اوړلو بیا دلته د غوټو پټو کول بیا په خرڅول کې ډیر خلکو ته کار فرصت برابر شوی د کلګو خلکو ته
ډیر خلکو ته والا ډیر خلکو ته برابر شوی والا نه یسوب نه کیږي دومره خلق دی.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د موسیقۍ لنډه د مخلو او بیا بیرته د دې تفصیلي راپور دویمې برخې ته ورګرځو.
سکھکاری خپل رکی دی غرنا او دری دی غمنوئے خلی خلی میرا گنو کی اخکل آواز راتی پکی طور سے سازنا جڑ پانی دا گلنو پکی طور سے سازنا جڑ پانی دا گلنوئے عجب ساز د خاموش دے لے ونے یہ کم سرنوئے لرے لرے پوریا سو کے اس دن سکھ کاری خپلا رکھی دی غرنا او دری دی دا غمنو خپلا رکھی دی غرنا او دری دی دا غمنو سکھکاری خپلا رکھی دی غرنا او دری دی دا غمنو خپلا رکھی دی غرنا او دری دی دا غمنو
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم SHAARADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت څخه د زنغوزیو د غټو په سپړلو کې د خلکو د کاروبار په اړه د روان ځانګړي راپور دویمې برخې ته په خیر راغلی. د راپور په دې برخه کې مو یو ځوان سره مرکه کړي چې د زنغوزیو په ټکولو او سپړلو بوخت دی. هغه وایي که دا کار درون او ستړی کوونکی دی، بیا هم د بیکارۍ او وزګار وخت تیرولو ښه دی، او په مزدورۍ دومره د زنغوزیو تشې غوټې ترلاسه کولی شي چې د راروان شمی یوه برخه وخت یې ورباندې تیریږي.
نوم یې محمد نواز دی، د دوه سره کال اوسیدونکی یم.
د خوست پکتیا او پکتیکا په کومو سیمو کې زنغوزی کیږي؟
والله دا خو کیږي په ډېرو سیمو کې، چې ریزو ته یا یخوګیانه ته یا زیړیکو ته یا په دا منطقو کې به ډېر وي اکثر. دا خلک دا خلک وایي به دوله د خوست انتقال کوي روړي دولته. بیا
د کوم سیمو زنغوزی ښه زنغوزی دي؟
زنغوزی خو ډېر خلک یې چې د بیر ملک دغه منطقه کې شدي، دغه بیره ښه نوړه زیاده دی، ریزو شو دا منطقه بله ښه دی، زیړیک شو دغه خلک یې چې دغه دا نوړه ځای وي چې ښه دی، وزن کې بروبار دی او بل رنګ کې بروبار وي.
محمد نواز صاحب، تاسو یوازې د زنغوزیو د غوټو په ټکولو یا سپړلو کې کار کوئ که له ونو یې په شکولو کې هم کار کوئ؟
نه، موږ الحمدلله خپلې لرو، چې خپلې ختم شي هم روړي د کور ته او شه بس خپلې ختم کړي، بیا دلته روغلو شو لیا ګرځي لیا ګرځول نه، بیا دلته دومره وي چې ژمې خرچاو بسای شو، بیا دلته د نور خلکو سره غوټې ټکوو ځوان دپاره.
د زنغوزیو ونې خو ډېرې جګې دي، د دې غوټو را شکول څنګه دي؟
والله سخت دی، ډېر خلک روغ ورځي، لسونه پکې ماتې، ډېر پکې مړم دي، ډېرې پیښې سب شوي دي، ساګم د مارک سره ډېر خطر دی. کومه ونه چې دا چې وچ وي صحیح ده، خو چې لوند وي نو ډېره خطرمنه ده، هغه ونه ډېره خطرناکه ده.
د زنغوزیو د ونو ټکول او د غوټو راټولول څومره وخت نیسي؟
دغه په د نامې په لسمې شروع شي، نو یا نه دیخوا میاشت دوه میاشتې یوه نیمه میاشت داسې دوام لري تر دوه میاشتو پورې. دلته ریټ پورې پته په پارک لري چې ریټ جګ شي، خلک زور کوي چې زری ووي او که ریټ ښه تر وګرځي لکه پیل حال چې وستای، نو بیا ډېر خلک ډېر سلو کار کوي، د دې په خاطر چې کېدای شي ریټونه جګ شي.
د غوټو په څنډ وهلو او شوکولو کې ډېر خلک کار کوي، ماشومان او ښځې هم پکې کار کوي؟
والله ماشومان ډېر راځي، ښځې هم ډېر راځي، ځوانان هم ډېر راځي، خو دوی په ماشومانو باندې مطلق نیوکه کوي چې دوی مثال نوګړه ځای خرابوي او هغه شی کار نشي کوي چې کوم رقم ده ځوانان یا ښځې کوي.
کله چې د یوې ونې غوټې څنډ وهل شي، لاس په لاس کورونو ته وړل کېږي که بیا څو ورځې بعد ټول یو ځای راټولوي او کورونو ته وړي؟
دا خو چې د ورځې کار وشي، هغه خو جګ جګ غرونه دي، لاندې راغورځوي، داسې لارې ته لارې نه، بیا هغه نه بعد کور ته راوړي، کور نه بعد چې کله ټولې غوټې راپوره کړي، هغه نه بعد بیا د دېخوا انتقال کوي، موټرو کې اخوا دېخوا انتقال کوي.
د زنغوزیو د غوټو له راټولېدو څو ورځې بعد دلته خوست راوړل کېږي؟
یاره دغسې مطلق پته خو نشته، خو دغه لس ورځې پنځلس ورځې هغه غوټو پورې پارک لري، چې چا غوټې ډېرې وي ډېر ټایم نه سي څومره ټایم کې والی کېږي، ځینې خلک راځي دلته چې غوټې کمې، هغه بیا ډېر په وخت راوړي دلته.
د زنغوزیو د غوټو په ټکولو کې دلته عموما څومره موده کار کوي؟
یاره د یوې نه ونې څه تر شل پنځه ورځو پورې میاشتې پورې کار وي دلته. موږ خپله دغه د څوارلسمه دیارلسمه ورځ ده چې موږ په همدې ځای کې لګیا یو، ډېره غټه غوټه پنځه دیش لکه غوټه حساب شوی وه چې دغه موږ پکې لګیا اوس دغه د لږ باندې پاتې ده.
په دې کار کې نارینه یوازې وي که د کور ښځې ماشومان او نور غړي هم ورسره برخه اخلي؟
ډېرې داسې پمیله شته چې د خپل د غربت د وجې نه ځوانان ښځې د ټول ورځې دلته کار کوي، هم ماشومان تر ماشومانو پورې دلته راځي کار کوي، او دا خبره نشته دلته زنانه او ته بلته سیستم دی، نارینه او بل سیستم دار جدا جدا کینی.
دلته مو سیدل څنګه دی شپخ خپل کورونه ته ځکه دلته پاتې کیږي؟
نه، تر سهار چې راشو تر دې ټیم پورې غټو ټکو دوی سره، هغه نه بعد به موږ خپل ځان ته غوډي ټولې کوی، د کومې چې لمر وهلی وي هغه نه بعد به موږ چې دا ځان ته واچو سبا د پره به زو مخام خپل کوروته.
دلته خدای سي خلک هم شته چې د پاکستان او د پاکستان راغلي دي، هغه دلته پاتې کیږي؟
ډېر خلک دلته شته، دلته خو شاو کې تاسو درې شیخ می دي چې راغلي دلته، بس خمی والي دي، ځوانان راغلي دي، زنانه ور سره دي، ما دلته غوټي وټه کوي، هغه بدلته خرڅ کې به زی خپل کوروته.
دلته خو د اوسېدو لازم اسانتیاوي نشته، نو به دلته په اوسېدو کې ستونزې مخامخ نه
ستونزې سره خدا غدې باران راځي، باد راځي، هوا راځي، هر سره راځي، نو مجبوریت ته اقتصاد ضعیف دی، نو دې د وجه نه دلته مده مجبوریت مشکلات تیروي.
محمد نواز صاحب، د زنغوزیو د غوټو د ټکولو په مزدوري کې سوداګر او مالکان تاسو ته څه شی درکوي؟
موږ ته خو تر اوسه کوم شی نه دی ملاو شوی، ځکه چې بس همدا غوټي دي چې ځان ته واچو، مزدوري پکې کوو، خپل حق لاله، دوی ته زنغوزی بچت کېږي، موږ ته د کومه لرګی چې دی دا پاتې کېږي. موږ ته
د زنغوزیو د غوټو سوان څنګه دی، کوټې ور باندې ګرمېږي که نغري او تنور کې ورڅخه کار اخلي؟
نه نه، صرف انګیټه کې کار ته اخلو چې په کوټو کې هغه داسې وي چې اور یې زر تیریږي، خو بیا دومره وي چې اور کوي، هغه کباد او کباران په کې به خاص وځي
نغری او تنور کې څنګه دي
نغری او تنور کې د نغری کې سیدو خو تنور کې داسې خاص کار نه کوي ځکه چې په دې باندې تنور ګرموي د لمبا ډیره تیزه ده ځکه دا خوشاله لري نو لمبای تیزه ده تنور سینې ګرموي
د زنګوزه یو ټکول لپاره سکل راغلی ک پروسه کلم راغلی څومره کار کولای شي
نو خو زه خپل د بنځ شپه کلمې بر دوبه کې تیر کړی دی د دوه میاشتې کې شرا کلم دلته او مخکم دلته کار کو دا وته کله کې دلته چې خلکو سره کار کوم لګای
محمد نواز صاحب ته زنګوزه یو د ته شغوټو د بوجونه چې تاسو ټکولی دی دا ځان سره وړي ک دلته خرڅوي او به څنګه دی
د مو خپل ځان سره وړي کور د پر ډیر خلک به خرڅوي د خپل غربت دی وجنا چې لری لری به کورته نشي وړای نو تر اوسه پورې داسې خاص ریټ نه دی مطلب خو د شپږو نه تر اوسه پورې یو یو بوج پیدا کیږي
فکر نه کوئ چې د زنګوزیو د غوټو ټکول دلته وخت تیرول دا ډیر دروند کار دی که فکر کوئ چې نه د دې شي ګټه ډیره ده
ګټه دومره نشته خو کوم درته ویل چې اقتصاد ځای په موږ په شمول ډیر داسې خلک شته چې د لرګي د ګاز دغه واس نه لري نو ځوانان راځي اقتصاد ځای په دې د وژن راځي دلته د خپل قیمتي ټیم دلته ځای کوي هم دغه شی ټکوي خپل ځان لپاره د ژمي زمينه برابرې ځان ته
محمد نواز کې چیرې د زنګوزي د غوټو د ټکولو پر ځای کوم بل داسې سپک او ښه کار درته پیدا شي حاضر یې چې په غزا کې کارو مزدوري وکړي
ولې نو ځوان خو تل هغه کارو لپاره پیدا دی کارونه به کوي خو به کې خو چوس کار نه وي سړی اوسګار ګرځي هغه نه راخد چې دلته د ټیم ځای کې دلته د ژمي لپاره لګ لرګای پیدا کی
د زنګوزي د غوټو د ټکولو په وخت خو د مالک سلام جنجال نه راځي چې را دانی پکې پاتې دی یا د زنګوزي او دانیم خوړل دی یا د در نه ځای شي د خبرې خو نه راځي
دوی باندې خپل چکو مو اصل کې خپل کوم شران چې دی هغه په حلل توینه نو دا نور فرمینانو په شکل د کسانو بدرول په شکل ولاړ دي نو هغه په خړلو باندې بده منی چې در نه پاتې شیم بده منی او دوی تم ګرام په دینه د کچې دی خدای خلق دی چې یو غټه کې یو ژوند غوځي پری دي نو دا دی ورځي کیلو یو من اخو اوړي دا ځای کې دوی تم کارو کار نه ورته دوی الته ورته چوي نو دې د وژن ډیر سخت د ویری پنی ودی چې باید په ژوند غوځي کې کوم نور ځای در نه پاتې نشي
تاسو د کرکړي
ما تر څو شپږم پنځم پورې زړه کرکړي دي نن څو کال مخکې پاکستان کې
د زنګوزي دلته په داخل کې ولی نه خرڅيږي چې سوداګري بهر ته صادروي ډیر دي که قیمت دي چې دلته څوک نشي کارولای
دلته یو خو قیمت هم دومره نه دي یو لک شپږ ډیر زره سالوي زره ډیر زره کلداري نن سبا مان دی 250 کیلو پوخ مان او بل عدد چې دلته کوم د سیستم نشته چې کوم دوايې کې کوم شي کې استعمالي کې چاغه نه هغه کې ته ګټه واخلي نو د دې وجه نه مجبور دي چې بل هواته یو خرڅي کې ګټه بنور تر رسیدي توانې مو تر رسیدي
محمد نواز صاحب لوونو څخه د زنګوزي د غوټو پر شو کولو دلته خوسته پر وړلو بیا دلته د غوټو پټو کولو بیا په خرڅولو کې ډیر خلکو ته د کار فرصت برابر شوی د کلګو خلکو ته
مو کوم چې کوم کسر لګیاو په دې کې به کم اس کم 50 کسان ځوانان وي او داسې تر 90 سالو پورې به د زنانه وي موږ سره چې دلته کار کوي نو په دایو ځای کې په دایو غولي کې موږ داسې وخه چې یو سل شل یو سل ډیر کسان کار کوو
چې ټول ورځ تاسو د خزینه ماشومان چې دلته معلوميږي کدا د زنګوزي د غوټي وټه کوي ستونزې ډېرې کلګه
والا ستونزې دومره ستونزې ده چې کله موږ دلته کار وکړو سونم په ژاولې غلط منځل حساب کتاب کول نو ډېر ستونز منوي بیا چې مقام کو ته لاړ سړی د ټول وجود خو ځکه چې سهار نه تر 12 شپږ نه تر 12 سوي بجې پورې چې تاسې په یوځې پناستی کینی نو خامخا انسان ستړی کیږي
محمد نواز صاحب زه چې ګورم د څوک چې د زنګوزي غوټه ټکی د پخو ول سونو پسته کې ډېر خراب شوی تداوی لپاره امکانات لري
بل په حال دلته کوم نشي شاینه دا ورکړې نو مجبور دي چې دا کور ته لاړ شم دغه شې مریضای کې بیا کوم سیستم یې غوړ تکوي خو دلته اوس په حالت شې نشته
کله کله دا چارواکي هم چکر روي چې د خلک څه کوي
یاره مخفل دي لسمه څور لسمه ورځ دلته تر اوسه پرې څوک نه دی راغلی چې یا لید کړي یا څنګه سیستم د سوداګر مو دغه تر اوسه نه دی راغلی بس دې داس نه منډه ته منډه نه بيزي کابل ته
څنګه دا کاروبار څه کاروبار ده
دا کاروبار د ستل کجواری چې ګوري چې ریټ در باندې وچت چې سړی خان کوي او ریټ در باندې راخته شل کدان سبا کې چې دای به سړی ډېر توان سره مخ کوي
سکل نو څنګه شوی دی
سکل ریټ به خسه پر دی نور کالو به درنیم څلور لکه تم درنیم لکه درې لکه کې باول چلی دو اوس اخن اخن زنګوزای چې دای په درې لکه یو لک شل یو لک ډېر در کالداري خر زنګوزای ملوي کې
یان داسې فکر کوي چې دا سوداګر هم شته چې ډېر توان کړي
ډېر داسې شته چې پکې خپل ځانونه مالونه پکې وبایل او ډېر داسې شته چې پکې پورته روان دي نو کډیټونه دا که شی وګوري سکل بیا خلک ډیر توان پکې وکي
زنګوزي سکنه یو حاصلاتو کې خپل د سوچ زنګوزي لري هغه ګټه څنګه دا سوداګری څنګه دي چا پکې ګټه کړې ده او څوک پکې تاوان شوی دي؟
هغه خلک پکې ګټه کوي چې څوک پیسې ولري مال ذخیره کې چې کله ریټ جیک شي به خرڅ کړي، او د کوم خلکو ما وتا غوندي غریب سړی چې وي دغه یو مان دوه مان درې مان شوی وي هغه څنګه خرڅ کړي؟ د خپل د ډار دی ویری نه هغه په آسان کې متور کی، نو هغه پکې ډیر تاوان وکړي، ځکه چلته ستونزې نقصانات شو ګوري ګاډي سیستم هغه به ډیر نقصانات کوي.
څه غوښتنم ده چې د زنغوزۍ لپاره باید څه وشي؟
زنغوزۍ لپاره باید جدي اقدام وشي، لارو ته ګذرو ته ارشي ته فکر باید وشي، ترانزیت ته لارې ته باید پاملرنه وشي، سوداګر سره باید خبرې وشي، نه باید په دغه چې د کوم خلک د نن سبا کوم ریټ دی باید په دا ریټ باندې ریټ باید جګ شي پورته ولاړ شي.
دغه خلک چې دا سوداګري چې تاسو کاروباریانې ګورئ، دوی څه وایي سقل حاصلاتو په ارتباط باندې سره خبرې کوي؟
موږ چې ګورو سقل خلک ډېر تغیر دي، ځکه چې ریټ بیخي صفر کې دی. ما درته مخکې یادونه وکړه چې په یو لک شل زره یو لک ډېر زره کلدارې نن سبا 250 کیلو میلاویږي، یو من پوخ من ورته وایي چې هغه میلاویږي. دغه چې تیر کال په درې لکه درې نیم لکو ته پورته و.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست څخه د زنغوزۍ د غوټو په سپړلو کې د خلکو د کاروبار په اړه ځانګړي راپور ته غواګیاست. اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا د راپور وروستۍ برخه ته ورګرځو.
سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو ګلون اوریدونکو د افغانستان د خوست څخه د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې د خلکو د کاروبار په اړه ځانګړي راپور وروستۍ برخه ته په خیر راغلی. تاسو په پیل کې د زنغوزیو د کاروبار په هکله د دې برخې د ګڼو کاروباریانو او مزدورکارو خبرې واورېدې. موږ د راپور د محتوا سره سم د زنغوزیو د حاصلاتو د اهمیت، د کاروبار د څرنګوالي او د دې ارزښتمنې وچې میوې د داخلي او بهرني تجارت په اړه د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر د اقتصادي علومو ماستر نواب امیرزی سره تفصیلي خبرې کړې دي چې د اوریدو بلنه درکو. ښاغلی امیرزی، په پیل کې ووایئ چې د افغانستان په کومو سیمو کې د زنغوزیو حاصلات کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الخیل صاحب، تاسو تاسو درنو اوریدونکو اولیدونکو ته سلامونه ونه کې هیله وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې په طبیعي لحاظ سره د پکتیا او پکتیکا او کونړ او لغمان په غرونو کې په طبیعي ډول سره جلغوزي د پیړۍ پیړۍ رئیسې موجود و. ولې د دغې په ارزښت باندې په تیرو وختونو کې دومره خلک نه پوهېدل او نړیوال بازارونه یې نه ورته لرل، د ټکنالوژۍ او د همدارنګه د مطبوعاتو د برکته اوس افغانان وتوانېدل چې خپل د خپلو د دغې تورو طلا په ارزښت باندې پوه شي او د هغه په راټولونه کې یا په مثلا په نورو برخو کې یو څه په مډرن ډول سره فابریکې رامنځته کړي، د پروسس کارونه وکړي او ډیرو بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، لکه چین، عربي متحده امارات، هند او پاکستان او نورو هیوادونو ته. او دغه د افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره اره پرې کول، بیا دلته پروسس کول، بیا خرڅول، اخري سړي ته چې رسېږي په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو، نو دغه ډېره یوه قیمتي مواد او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دندې پخل شوي دي. خو بدبختي په دې کې ده چې په تېرو 15 کلونو کې په دې جغرافیه په باندې جنگ تیر شو او دغه جنگ نه یوازې دا چې ژوندیو موجودات انسانانو ته بلکې زموږ جنگلونو ته هم زیات زیان ورسوه.
ښاغلی امیرزی، سږ کال د زنغوزیو حاصلات څنګه وو؟ وایي چې نرخونه په بازار کې ډېر ټیټ دي او حاصلات ښه وو.
زه فکر کوم چې حاصلات په طبیعي لحاظ رښتیا هم د تیر کال په پرتله ډېر زیات دي، خو ځینې صلاحیتونه او مسؤلیتونه د دولت او تجارو معلوم دي. دولت د دې مسؤلیت لري چې موږ د تجارو د سر و مال ساتنه وکړي، همدارنګه په نړیوال بازار کې نړیوال تعامل د تجارتي تعامل د دولتونو په لاس کې دی. نو که چیرې موږ ډېر تولیدات هم ولرو خو ګټه به دومره نه وي، لږ ځکه چې موږ کچېرې نړیوال بازار ونه لرو او همدارنګه موږ په خپل وخت سره دا صادر نه کړو، دغه سر فساد مال دی او کچېرې کېښودل شي د خرابېږي. نو دې په اساس باندې زه فکر کوم چې کچېرې دولت په دې برخه کې او د سوداګرۍ او پانګونه او تاک په نړیواله برخه کې اقدام وکړي او زموږ سوداګرو ته بازار پیدا نه کړي، رښتیا هم چې کمیت به زیات وي، ولې قیمتونه به ټیټ وي او دا به د افغانانو دپاره کومه داسې ګټه ونه لري لکه په تېرو کلونو کې چې درلوده.
نواب امیرزی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، غواړم مشخصا راته ووایئ چې د نړۍ کومو بازارونو ته د دې هیواد زنغوزي صادرېږي.
زه فکر کوم چې که چیرې موږ دا محاسبه وکړو چې که موږ چین ته صادروو او چین بیا نورو هیوادونو ته د عصري پروسس نه وروسته چې سپینوي او په ډېرو مډرنو کوتیو کې دوی هغه دوی پکوي، هغه دې نړۍ داسې هېواد نشته چې هغې ته نه صادرېږي، خو دا په دویم لس صادرېږي. موږ مستقیما نشو کولای چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته دا ظرفیت موږ نه لرو چې صادرې کړو او یا به بازارموندنه ورته وکړو، ځکه موږ په داسې اقتصادي تعامل اوسه پورې د افغانستان حکومت سره ځینې هېوادونه نه لري، او که لري چین په دویم لس ډیرو غربي هیوادونو ته او حتی امریکا ته د چین له لارې زموږ جلغوزي صادرېږي.
مننه. په وروستیو تقریبا 15 کلونو کې د زنغوزه د صادراتو خبره د افغانستان نه وشوه چې دلته پروسس کېږي. په افغانستان کې د پروسس کیفیت څنګه دی د زنغوزه؟
پروسس کېږي. موږ ځینې ولایتونو کې فابریکې لرو، په پکتیا کې لرو، په خوست کې په دې باندې کار پایل ولول، متاسفانه چې سرته ونه رسېده تر اوسه پورې. پروسس یې کېږي، ولې په هغه سوې لکه څنګه چې په نورو هېوادونو کې چین کوي. چین حتی پوستکی ځینې اړوي، موږ یوازې د پوستکي سره ځینې جلغوزي دي چې پاکوي. ځینې تاسو پوهیږئ چې بیرون ووځئ په لاسونو باندې پاکوي، د غوټۍ نه وباسي. نو زموږ د پروسس ظرفیت ډېر ټیټ دی، او د دې دپاره دولت او ملي پانګوال باید پانګونه وکړي تر څو چې موږ دغه صادرات په خپل وخت سره د نړۍ هېوادونو ته ورسوو، د افغانستان ملي عوایدو ته، همدارنګه په انفرادي ډول سره به هر افغان ته په دغې کې عزتمنه مړۍ پیدا کړي.
د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس، د نورې نړۍ د هېوادونو پرتله کوم ځای کې چې د زنغوزیو حاصلات کېږي یا کم یا زیات، د افغانستان د زنغوزیو کیفیت، خوند او مشتریان په ملي کچه او په نړیواله کچه څنګه دي؟
زه فکر کوم چې افغانستان نه یوازې په جلغوزیو کې، بلکې په طبیعي لحاظ زموږ اوبه ډېره خوږه ده، اقلیم هم ډېر صفا ده. هغه ګزونه چې په نورو هېوادونو کې د فابریکونه خارجېږي دلته کم دي. نو زموږ په انګورو کې، زموږ په انارو کې، زموږ په نورو مېوجاتو کې بل خوند دی، او زموږ د تازه میوو قیمتونه، زموږ د جلغوزیو قیمتونه په نړیوال بازار کې د نورو نه لوړ دي او ډېر مشتریان لري. خو متاسفانه چې موږ هلته په خپل وخت سره رسولی نه شو. موږ د خپل حکومت نه او د خپلو پانګوالو نه دا هیله کوو چې د دغې پروسس د سرعت د زیاتوالي په خاطر باندې دلته پانګونه وکړي، تر څو چې افغانان په خپل کور کې ننه عزتمنه ډوډۍ پیدا کړي، او زموږ هغه ځوانان چې د کار استعداد لري او د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې ویشل شوي دي بېرته راشي خپل وطن ته، او د دوی د مسلکي تجربو نه په دغه هېواد کې استفاده وشي. او دا به ډېره د افغانستان د خلکو دپاره، نه یوازې د جلغوزۍ په صادراتو کې زیاتوالی راشي او په خپل وخت به رسېږي، بلکې زموږ نوره په طبیعي هغه میوجات او سبزیجات چې لرو یې په خپل وخت به بهرنیو هېوادونو ته رسېږي.
ښاغلی نواب میرزایی، په اوس وخت کې بهر ته د افغانستان په ځانګړي ډول د لوی پکتیا د زنغوزیو حاصلات چې سوداګریز مارکیټ په خوست کې دی، د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې کومې دي؟
زه فکر کوم چې زموږ پرتې ستونزې خو اول دغه دي چې موږ په هغه ډول لکه څنګه چې ضرور دي چې برجمای وکړو او پروسس یې کړو په هغه معیار باندې دلته نه کېږي. دویمه خبره دا ده چې زموږ حکومت د ډېرو هېوادونو سره د اقتصادي تعامل هغې کچې ته نه دی رسېدلی لکه څنګه چې د دغې تولیداتو د صادراتو دپاره لازم دی. په دې برخه کې د دولت مسؤلیت دغه دی چې معیاري خدمات وړاندې کړي، او هغه سهولتونه چې سوداګر د مالی او محصول په مقابل کې په دولت باندې لري هغه باید سرته ورسوي. او په دې برخه کې وزارت تجارت ډېر ځانګړی مسؤلیت لري چې د موږ د سوداګرو د سر او مال ساتنې تر څنګ هغه معیاري خدمات چې سوداګرو ته لازم دي په ملي او بین ملي سطحه باندې عیار کړي.
امیرزای صاحب، زنغوزی د افغانستان په ملي پانګه یا ملي اقتصاد کې څومره اهمیت لري؟
نه یوازې جلغوزی، بلکې هر هېواد اصلي تعریف دغه دی چې د یوه هېواد اصلي پرمختګ خپلو خلکو ته کار پیدا کول، د خپلو تولیداتو لوړول، او د خپلو تولیداتو تر څنګ د هغې صادرات زیاتول، د وارداتو کمول، دا د یوه هېواد اساسي پرمختګ دی. زه فکر کوم چې که چیرې زما زموږ جلغوزي په اصلي ډول سر پروسیس شي او په خپل بهر ته ورسیږي زموږ په ملي عوایدو باندې او همدارنګه په انفرادي لحاظ په افغانستان د خلکو په ژوند باندې ډیره مثبته اغیزه لري.
امیرزای صاحب، موږ وینو چې زنغوزۍ ونې طبیعي پیدا شوې دي، خو په تیرو څلورو لسیزو کې دا ونې حتی په بېرحمۍ قطع شوې دي. څنګه اوس احیا ته پام شوی او خلک یې په قدر او ارزښت پوه شوي دي؟
زه فکر کوم چې موږ جنګ دومره بېرحمانه جنګ و چې نه یوازې زموږ جلغوزي بلکې زموږ بشري قوه یې رانه واخیسته، زموږ اساسي بنسټونه ونړېدل، زموږ جنګلک ستر پوهنتون و. په هغه کې نه یوازې دا چې تخنیکي کار مخته بول کېدی، هغه د نویو ځوانانو او کارګرانو دپاره د روزنې او پوهنتون و. موږ ټول بنسټونه نړېدلي دي د دې دپاره چې زموږ اقتصادي بنسټونه بیرته ورغول شي، او دغه لکه څنګه چې ځنګلونه په بېرحمانه ډول سره حتی داسې وال شول چې دوی داسې وسایل ورته راوړل چې د ولې نه یې وایستل. زموږ هغه ځنګلونه چې لمر یې په ژوند کې ځمکې ته لوېدلی نه و، اوس په یوه سارا بدل شوي دي. تاسو دا موږ غرونه وینئ، او دغه د بشري قوې د منځه وړلو تر څنګ زموږ د ځنګلونو له منځه وړل هم په دې کې شامل و چې او په دې برخه کې رښتیا هم د افغانستان لپاره د پیړیو زیان ورسېدو، او دغه په پیړیو بیا بیرته رغونه یې ډېره مشکله ده. نو زما به هیله دا وي چې کوم جنګلونه چې پاتې دي زموږ دولت د هغې د ساتنې دپاره باید پاملرنه وکړي، او ځانګړی قوه د دې دپاره باید موجوده وي چې د ځنګلونو د حفاظت د ساتنې او پالنې په برخه کې عملي اقدامات وکړي، تر څو چې موږ د شته ونې او ځنګلونه چې لرو لاسه ورنه کړو.
ښاغلی امیرزای، د همدې بحث په دوام، تاسو د اقتصاد برخې پوهنتوني استاد یئ، ستاسو له انده بهر ته د سردار محمد داود خان له واکمنۍ بیا تر اوسه په صادراتو کې کوم بدلونونه راغلي دي؟ ښې خواوې کومې دي او اوسنۍ نیمګړتیاوې کومې دي؟
زه فکر کوم چې موږ ځینې پروژې چې تطبیق کړل رښتیا هم په سل کلمه دوره د اقتصادي لحاظ که موږ تشریح کړو په موږ مثال نه لرو. لکه قوشتېپه کانال، موږ ونشو کولای چې په تیرو شپېتو کلونو کې قوشتېپه فعاله کړو، ولې اوس قوشتېپه خوشبختانه فعالولو ته نږدې ده. دغه ستره لاسته راوړنه ده چې دا سولې برکت هم ده. او بل موږ د واخان بندر د چین سره تړل دا یوه معجزه ده. که چیرې موږ د چین سره د شرخان د واخان بندر وتړل شي او نږدې همدای چې وتړل شي، زه دا سوده درکوم چې موږ به په دغه برخه کې چین او چابهار چې سره ونښلو، موږ به اروپا او لویدیځې اروپا ته او همدارنګه شرقي اروپا ته امریکا ته خپل مالونه په ډېره اسانۍ سره رسوو. همدارنګه د ټپي پروژه چې د صنعت په برخه کې به ډېر ښه رول ولوبوي، وي که چیرې ټپي پروژه فعاله شي صنعت فعال شو، او که چیرې په څنګ کې ورسره قوشتېپه فعاله شي زراعت فعال شو، او که چیرې زموږ واخان فعال شي نو تجارت فعال شو. تجارت، زراعت، صنعت او تجارت چې درې سره سره یو ځای کړو د یوه هېواد اقتصاد جوړوي. اقتصاد د هم دغه درې برخونه جوړ دی. نو زه د افغانستان راتلونکي ډېره ښه وینم، او که څه هم موږ په هغه وخت کې د داود خان په وخت کې سوله درلوده، پلان و ولې د تطبیق دپاره موږ ونشو کولای چې هغه پلانونه د نړیوالو فشارونو په اساس باندې لکه اوس چې تطبیقیږي تطبیق کړی شو. ځکه د منځنۍ آسیا پنځه هېوادونه چې درې یې د قوشتېپه سره مستقیما نښلېدلي دي د شوروي اتحاد برخه وه. شوروي اتحاد په هغه وخت کې یو قوت و، نو موږ نشو کولای چې د قوشتېپه کانال دومره په اسانۍ سره لکه اوس مو چې نږدې کړی دی جوړ کړو جوړ یې کړو.
استاد امیرزای، لویه پکتیا نورې کومې وچې او لمدې میوې لري پرته له زنغوزیو چې هغه په بهرني مارکیټ کې مشتریان لري، یا تر دې وروسته یې فکر کوئ چې پیدا کولای شي؟
زه فکر کوم چې خوست یا لویا پکتیا اکلیم ټول شیانو ته جوړ دی. تاسو پوهیږئ چې موږ دلته ځنګلونه جوړ کړل او اوس یې میوه ته نږدې دي چې هغه په هغه کې وچې میوې هم راځي او ډېرې قیمتي میوې راځي. موږ چارمغز لرو، ډېر بې اندازې زیات چارمغز لرو او د چارمغزو د ساده یو قیمتي وچه میوه ده. همدارنګه موږ او تاسو د اوس چې په تنیو کې کوم باغ جوړ شوی دی، 5000 ونې دي اوس یې په میوه باندې راځي دی. دغه ونې یعنې عام چې ډیره قیمتي ده او موږ ته د پاکستان نه راځي، خوست اقلیم او د ننګرهار اقلیم، دا ټول په د هند بهر د څپو لاندې اقلیم دی تر پکتیکا ګمل پورې دغه هره میوه کولی شي. ولې د دې دپاره ځانګړې زده کړې، ځانګړې تجربې د نورو هیوادونو نه باید را انتقال شي او هغه میوې موږ باید وکړو تر څو چې موږ په خپلو پښو باندې ودرېږو، هم د زراعت په برخه کې، هم د صنعت په برخه کې. او که چیرې صنعت او زراعت موږ پرمختګ وکړي، تجارت خپل په خود په خوده پرمختګ کوي، زموږ صادرات زیاتیږي او په وارداتو کې کموالی راځي. کله چې موږ نه اثار نه ووځي په وارداتو کې کموالی راغی، دا د یوه هیواد د اقتصادي پرمختګ اساسي شاخص دی.
ښاغلی امیرزای، د افغانستان په ملي اقتصاد کې د افغانستان د وچ او تازه میوو رول څومره دی؟ شاید نور فاکتورونه هم ولري، خپل وچ او تازه میوو رول څومره دی؟
دا ډېر لوړ دی. په تاریخي لحاظ موږ په تیرو نوي کلونو کې اکثره چې موږ صادرات درلودل او محاسبه هم پکوله په وچو میوو او تازه میوو باندې هم کوله، او همدارنګه په کلینو باندې چې د افغانستان کلینې په جهان کې ډېر لوړ شهرت درلوده. نو زموږ ملي عواید یا مالیه ورکوونکي چې وزارت مالیه ته مالیه ورکوله او په هغه د دولت چلېدو د دغې لارې به موږ تمیلېدو. نو که چیرې دغې ته نوره هم پراختیا ورکړ شي، زه فکر کوم چې زموږ ملي عواید به په اساسي ډول سره د خپل افغانۍ د هغې معیارونو د ساتنې په خاطر باندې، استقرار په خاطر باندې د افغانستان ملي عواید په ملي او بین المللي سطحه باندې، لکه څنګه چې په بازارونو کې زموږ هر څه شهرت لري، همداسې به د افغانستان ملي عوایدو ته هم زیاته ګټه لري او د افغانۍ استقرار به زیات وي، خلکو ته به کار پیدا شي. د یوه هیواد اساسي پرمختګ تعریف دا دی چې خپلو خلکو ته کار پیدا کړي، په خپل هیواد کې تولید وکړي، او کله دې چې کار هم پیدا کړو، تولید هم وکړو، صادرات خود په خوده زیاتیږي. نو ما به هیله دا وي چې په دې برخه کې نه یوازې حکومت، بلکې زموږ ملي پانګوال چې په نړیوالو بازار نړیواله سطح ډېرې پانګونې کړي دي، دا ورورو را انتقال کړي او د دغې چاپېریال نه چې اوس یې افغانستان لري، دې نه مثبته ګټه پورته کړي.
مننه ښاغلی نواب امیرزای. بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادرولو بهیر له لوړو ژورو ډک دی. ډېر کله سیاسي مسایل ورباندې سیوری غوړوي. څنګه کېدای شي افغانستان بهر سره ډاډمن تجارت په ځانګړي ډول د خپلو محصولاتو صادرات ولري؟
زه فکر کوم چې زموږ مقابل هیوادونه سیاست او تجارت باید سره بیل کړي. زه فکر کوم چې زموږ ځینې بندرونه تجارتي بندرونه نشي تعریف کېدای، او که چیرې موږ دغه په تجارتي لحاظ تعریف کوو او په هغه نړیوال معیار کې یا په نړیوال قاموس کې چې تجارتي بندرونه تعریف شوي دي، زموږ ځینې بندرونه په تجارتي قاموس کې تجارتي نه شو تعریفولای، او زموږ د اقتصاد باندې ځینې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره په موسمي وخت کې ډېر زیان تمامیږي. هغه وخت چې زموږ لمدې میوې، زموږ سبزیجات او زموږ میوجات ورسیږي، زموږ بندرونه بندیږي. او دا که تجارتي بندرونه وای او د نړیوالو ترانزیتي او تجارتي قوانینو تابع بندرونه وای، دا به هر وخت خلاص وای. ولې متاسفانه موږ په داسې یوه جغرافیه کې راګیر یو چې وچه کې راګیر یو چې د ځینې بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوي دي. دغه زموږ د پاره زیان ده او دا په هر موسم کې د زیان زموږ سوداګرو لیدلای دی او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او دغه بیرته سرونه راګرځولې دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په 10 بیا ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایه نه پوره کوي نو دا ډیر زیان دی.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د زنغوزیو د غټو پسپړلو کې د خلکو د کاروبار پاړه د خوست څخه دا ځانګړې تفصیلي راپور تر هم دوی ځای وو. هیلم داده شي خوښ شوی به مووي. دا راپور د جاوید امیرخیل په یوه میهني سندره پای ته رسوو او تاسو ته د مشال راډیو د پاتو خپرونو دورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او سوکاله اوسئ. خې چاره
کبھی ستار دے تن تنا وطن زمین نا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن زمین نا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن زمین نا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمہیں یہ سندارا تل پسورا تال کے تمہیں یہ سندارا تل پسورا تال کے تل پسورا تال کے تن تنا وطن تمہیں نہ قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن مینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن نظر بن تو دھیان دی یقنداؤنا باتا ٹول دپ ارمان دی یقنداؤنا باتا ٹول دپ ارمان دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی دوی ہم پتا گران دی تن تنا وطن قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن زمینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
انارم لری دل سانگو جڑ چاو دے انارم تمی می نمی نوز دے سندر ماریم تمی می نمی نوز دے سندر ماریم سدے سندر ماریم تن تنا وطن تمی نا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے